نو دا څنګه خلق دی؟ یریدون وجهه، دوی غواړي دا غو مخ، یعنی د الله تعالی رضا غواړي. دې نظر پس دی د الله تعالی سره په ملاقات باندې، د الله تعالی په دیدار باندې. دوی د الله تعالی په فرمانبرداري کې مصروف دي. دا غو مخ غختل سمانه ده، د الله تعالی رضا، دا غو دیدار، دا غو د نوم لپاره صرف دوی جمع کیږي په خپلو کې، د دوی په صحبت کې کینه. الله اکبر، دا چا ته ویلی شي چې د چا د صحبت تلاش هر چا ته دی، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نو هغه ته ویلی شو چې ته د دوی په صحبت کې کینه. او دا ضروری نه ده چې هغوی دي فقیران وي، خو چې په چا کې دا نمونه صفات وي او خصلتونه وي چې څوک د الله تعالی ذکر کوي سحر ماښام او دا غو رضا غواړي، نو د هغوی سره کینه. الله اکبر. نو اوس د داسې خلکو فضیلت څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستاسو کوم مدد کیږي او تاسو له کوم رزق درکړی کیږي، دا د دې کمزورو خلکو په وجه. اوس که ستاسو په کور کې څوک کمزوری وي، واړو وي، بوډاګان وي، بیمار دی، که هر نمونه کمزورتیا واله وي، تاسو ته پته نشته چې تاسو له دا رزق د چا په وجه درکړی کیږي، او تاسو ته پته نشته چې څوک کمزوری دی او د هغو په وجه ستا مدد کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو له د هغه کس خبر در نکړم چې زه تاسو له د هغه کس خبر در نکړم چې هغه د جنت اهل دی. هر هغه کس چې هغه کمزوری دی او که هغه قسم اخري چې الله به فلانی کار کوي، نو الله تعالی دا هغه قسم پوره کوي. سبحان الله. او زه تاسو له خبر در نکړم چې څوک جهنم واله دی. هر هغه کس چې هغه بدمزاجه دی، ناړامه دی، سرکشه دی، متکبر دی، لوی مار دی، لوی مار کس ته الله تعالی نه وي خوښ، ځکه چې د هغې خبرې څه وي؟ ټولې د لویۍ نه ډکې وي چې زه به له دې سره کینم. مونږ څوک یو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د غریبانانو سره کیناستو. اسلام سټیټس دا باونډریز ختم کړو. اسلام څوکو د سټیټس دا باونډریز ختم کړو. د چا سټیټس ته کتو نه پس د هغو سره تعلق ساتل دا اسلام ختم کړل. او د دې نقصان څه دی؟ کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړی وي او مالدارو له جدا مجلس جوړ کړی وي، نو دا امپریشن به یې ورکړی وو چې دا کوم کم حیثیت والے خلک چې دي، چې دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریښودل. او دویمه خبره دا چې کوم تکبر والے خلک وو، لوی مار خلک وو، نو د هغوی تکبر به نور زیات شوی وو، او بیا خلک ټول د مالدارو خلکو نه متاثره کیدل به، او خلکو به وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا له ترجیح ورکوي، یعنی دنیای په آخرت باندې خوښه کړه او غوره یې کړه، ځکه الله تعالی احکامات ورکړل او وی فرمایل ولا تعد عیناك، او ما تګرځوه خپلې دواړه سترګې د هغوی نه، یعنی ته خپل نظر په دوی باندې ساته، ځکه چې دوی سحر ماښام د الله تعالی په ذکر کې مشغول دي. وګورئ دا چا ته ویلی کیږي چې د دوی سره کینه او نور خلک پرېږدوه؟ کو تا ته داسې ښکاري چې د هغوی نه به اسلام ته فایده ورسي. تريد زينة الحياة الدنيا، تو د دنیا د ژوند ښایست غواړي، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم نه غوښتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه میلاوېدل؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ دنیاوي غرض نه و چې دوی به مال سورا کړي، هیڅ هم نه. لیکن الله تعالی بیا هم دلته دا خبره وکړه، لکه یو سوال چې وي چې تو دا غواړې، ستا خو مقصد و چې خلک اسلام طرف ته راولم. نو ورته وویلی شو چې بیا هم په دې پسې مزه، ته د دوی د دنیا نه مه متاثره کیږه، او وګوره اخلاص واله دي، دا اخلاص واله دي، او وګوره دا څوک دي؟ دوی د الله رضا غواړي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې دا غریبانان خلک چې دي، نو په دې کې اخلاص دی، او دوی چې دي نو دوی د الله تعالی رضا غواړي. او ورته یې وفرمایل چې صرف دا نه ده چې د دوی سره اوسېدل دي، دغه نور یعنی مالدار خلک به پرېږدي، د هغوی دوستي پرېږدوه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، په دې پسې مزه، د دینه م متاثر کیږه د چانه من اغفلنا چې څوک غافل کړل مونږ قلبه عن ذکرنا زړونه د هغوی د خپل ذکر نه د هغوی زړونه د دې قابل نه وو چې د هغوی په زړونو کې دې زمونږ ذکر وي یعنی زمونږ یاد دی وي مونږ د هغوی د زړونو نه خپل یاد خړ کړو یعنی ایریس مکړو ختم مکړو الله تعالی د هغوی نه دومره ناراضه دی د غافل خلکو په خبرو کې مرازه د هغوی د زړونو نه دنیا هر څه هېر کړي دي هغوی په کوم سیز ورپسې دي د خپل زړه خبره مني په خپلو خواهشاتو ورپسې دي د دنیا په خوشحالو ورپسې دي په هغوی پسې مزه د هغوی زړه خو شریعت نه مني هغوی هغه مني څه چې د هغوی زړه غواړي ظاهره ده چې چا په ژوند کې د الله تعالی ذکر نه وي هغوی نیغې لارې ته نه راځي د الله تعالی خبرې اورېدل نه غواړي که د هغوی سره واوسېدې نو څه به وشي حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود داسې خلکو په صحبت کې نه کېناستو یو الله تعالی د کافرانو د زړونو خبره وکړه چې د دوی زړونه داسې دي نو په دوی پسې مزه او مور پسې منډه وهه او دویم مونږ ته ویلې کېږي چې مونږ ته د څنګه خلکو په صحبت کې کېناستل دي یا د څنګه خلکو سره ملګرتیا کول پکار دي چې څوک خپل خواهشات خپل عقل د خپل زړه خبره مني او ژوند تېروي او د هغوی په ژوند کې اعتدال نشته واتبع هواه وكان امره فرطا د هغوی معامله د حد نوتی ده په خپلو خواهشاتو کې ړاندو دي د الله تعالی احکامات ماتوي د هغوی پیروي مه کوه یعنی په هغوی پسې مه ځه الله اکبر دلته دوه الټه څیزونه خیلی شوي دي دوه قسمه مجلسونه دي دوه قسمه تعلقات دي یو هغه خلک دي چې هغوی الله تعالی یادوي او بل هغه چې د هغوی زړونه غافل دي یو نمونه خلک وایي چې زه څه وکړم چې خپل رب راضي کړم او هغه زمانه خوشحاله شي او دویم قسمه خلک چې دي هغوی د خپلو خواهشاتو غلامان دي د هغې پیروي کوي خپله مرضي کوي تو له چا سره کېناستل غواړې د چا ملګرتیا کول غواړې یوې ښځې خبره کوله چې زه هر څو د اسلام مطابق کولی شم خو یو پرده نه شم کولی ګورئ که نه د اسلام پنځو ارکان دي نو په دې کې پرده نشته خو پرده فرض وي نو بیا به په دې پنځو ارکانو کې پرده وکنه نو د خدای بندیانو په پنځو ارکانو کې خدا هم نشته چې رښتیا وایې په ایماندارۍ سره چلیږئ د مور او پلار خدمت کوئ سیلی رحمی کوئ په پنځو ارکانو کې خو ډېرې خبرې نشته نو دا قرآن ستاسو دپاره کافي نه دی دوی په خپلو خواهشاتو کې ړاندو دي قرآن مونږ ته دا هم وایي چې خپله دوستي د څنګه خلکو سره کوئ چې خپلې دوستۍ د څنګه خلکو سره کوئ او د چا سره مه کوئ تعلقات ملګرتیا کومې ته چې مونږ صحبت وایو د چا په صحبت کې کینئ او د چا په صحبت کې مه کینئ چې څوک غافل دي خواهش پرست دي چې څوک د حد نوتی دي بې اعتدال دي د هغوی سره تعلق مه ساتئ د هغوی په محفل کې مه کینئ انسان د خپل دوست نه پیژندې شي چې په کوم مجلس کې د الله تعالی ذکر نه وي دلته ذکر نه مراد د الله تعالی ذکر هم دی او قرآن ترینه هم مراد دی قرآن د هغوی په ژوند کې نشته او چې څوک د داسې خلکو سره کینی پاسي نو بیا به د هغوی څه حال وي دا سوچ وکړئ چې په څنګه مجلس کې کینئ نو تاسو به هم هغه نمونه خبرې کوئ بیا چې کومې هغوی کوي ګنې بیا خو د انسان زړه نه لګي او انسان کیناستی نه شي لږ وخت به تاسو د هغوی په خبرو کې حصه نه اخلئ خو اخر چې تاسو به هم راولګئ او د هغوی په رنګ کې به او د هغوی په رنګ خبرې به شروع کړئ په ها کې به یې ها ملاوهئ که نه او دا به تاسو ته کول وي نو وفرمایلی شو چې تاسو ته به د خرابو خلکو سره دوستي کول پرېښودل وي او د چا دوستي به درته کول وي د چا چې دلته الله تعالی صفات بیان کړي دي تاسو ټول هم خپل تعلقات وګورئ چې زما د چا چا سره تعلق دی زما څوک دوست دی ځکه چې نیک طبیعت والی انسان وي که نه نو یاد وساتئ دا خبره چې هغه خراب صحبت نشي برداشت کولی نیک د نیکانو دوستان وي یو صفا ستره انسان په سخاوالي کې کېناستی شي نشي کېناستی که نه چې څوک ښه وي نو هغه به د خرابو دوستانو لغویاتو او وخت ضایع کول نشي برداشت کولی چې کوم خلک د حد نوتی وي د الله تعالی په احکاماتو باندې نکته چینی کوي چې څوک غافل وي الله یې هېر کړی وي او د چا په مجلسونو کې چې د الله تعالی نوم نه خسته کیږي نو هغه په داسې مجلس کې نشي کېناستی او که برداشت کوي نو هغه نو بیا هغه هم د هغوی په شان دی. او یوه خبره یاد ساتئ، په دې کلاس کې هم چې چا د خپلو تیرو ملګرو سره دوستانې پریښې دي چې هغوی د قرآن سره نه وو او چې دوی پې ډېر کوششونه وکړل چې قرآن طرف ته راشي خو هغوی بیا هم را نغلل، نو هغه خلک ستاسو د مخې روان دي، هغوی په نیکۍ پسې منډه وهي. یعنی کوم خلک چې قرآن طرف ته راغلل نو هغوی ستاسو د مخې روان دي، هغوی په نیکۍ پسې منډه وهي او هغوی په عمل کې مخکې روان دي الحمدلله. لیکن چا چې دغه خلکو لمن پرېښوده د هغوی سره اوس هم دوستانې دي په سو طریقه، د هغوی سره کښېني پاسي، د هغوی په مجلسونو کې شاملېږي، نو هغوی بیا مخکې نه ځي، هغوی په هغه حال باندې دي. مثال یې د ولاړو اوبو دی، هغوی لږ عمل وکړي خو څه موده پس واپس هغه خپل زوړ حال طرف ته لاړ شي، هغوی بیا زیرو طرف ته لاړ شي، ځکه چې هغه دوستانې هغوی خپل طرف ته راکاږي. تاسو پوه شوئ چې تاسو خپله کپړه کوم خوان خلولې ده او هغه تاسو مخکې تلو ته نه پرېږدي، هغه به تاسو څنګه پرېږدي؟ که ته مخکې ځې نو نښته یې، یا خو به هغه پرېږدې او یا به هغوی هم د ځان سره راکاږي، او که هغوی نه ځي نو هغوی خو ستا لمن نیولې ده تا کله پرېږدي. داسې دوستان کله بنده مخکې تلو ته پرېږدي، دا تاسو حجاب شروع کړو، دا ابایا چول دي شروع کړه، دا سموله دي د ځان نه جوړه کړې ده، هر وخت بس دغه شان خبرې وي او هغوی به تاسو بار بار ټوکي او په هر خبره باندې به تنقید او نکته چینی کوي او د الله تعالی په احکاماتو پورې به خنداګانی کوي چې خپل خواهشات مخکې ږدئ. زما دا شوق دی او زه خو دا نمونه جامې اغوندم، نو تاسو ما ته ووایئ تاسو به څنګه دا هر څه برداشت کړئ چې د هغوی په محفل کې ناست یې؟ او دا مه وایئ چې په ما باندې خو د هغوی د خبرو اثر نه کیږي، دا تاسو خپل ځان له دوکه ورکوئ، ځکه چې په هر انسان باندې اثر کیږي، کو لږ وي او کو ډېر وي. چې کله الله تعالی خپل نبی ته وایي صلی الله علیه وسلم چې د دې سره مه کښېنه، نو ولې زه او تو د هغو نه زیات مضبوط یو؟ نه دي کښېناستل په کار بیا، چې داسې نه شي کېدی، دلته زما د رب ذکر نه کیږي. دا څنګه د حد نه وتلی خلک دی؟ د داسې خلکو ودونه تاسو ګورئ، د داسې خلکو په مرګ باندې سو کیږي، او ظاهره ده چې ستاسو ورسره دوستی وي نو د هغوی په غم ښادۍ کې به هم تاسو ته شاملېدل وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سړی د خپل دوست په دین باندې وي، نو یاد وساتئ چې څو د هغو دین وي نو هغه به ستا وي، ځکه هر سړي له کتل پکار دي چې هغه د چا سره دوستی کوي. او دا زما خبره نه ده، دا ستاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ده، هغه فرمایلی دي. او وګورئ چې ستاسو دوستان څوک دي، او ګورئ خپلې ملګرتیاګانې، د چا سره چې تاسو کښېنئ پاسئ هم هغسې ستاسو خیالات جوړېږي، هغه څیزونه په تاسو باندې اثر کوي، خوښ او ناخوښ د هغوی په شان شي، ځکه ډېر غور کوئ چې ستاسو زړه د چا سره لګېدلی دی. چې د هغوی سره کښېنئ نو ستاسو ایمان تازه کیږي او کمیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن په صحبت کې اوسه، او ستا په دسترخوان دي پرهیزګار خلک غله خوري. یعنی په یو دسترخوان باندې خوراک خوړل تعلق کار کوي چې ستا تعلق او محبت ته چا سره دی. ځکه خو ستا په دسترخوان باندې کښېني، دا تعلق او محبت د متقي یعنی پرهیزګاره بنده سره پکار دی، د نیکو خلکو سره دی، د هغه خلکو سره نه چې څوک غافل دي او الله یې هېر کړی دی، د هغوی سره نه، د بې عمله خلکو سره نه، د بد اخلاقو خلکو سره نه. که د بې عمله سره اوسې نو بې عمله به شي. او دومره د ښکلي مثال سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تعلق بیان کړی دی. فرمایلی دي چې د ښه دوست مثال د یو مشک خرڅولو واله په شان دی. مشک خرڅولو واله پېژنئ که نه؟ څوک چې عطر یعنی پرفیوم خرڅوي، نو د هغو د صحبت نه به تا ته فایده ضرور میلاویږي. یا به مشک واخلې او یا به د باندې د مشک خوشبویي ولګي، که تا اخستې هم نه وي او کو د هغو په خوا کې ناست یې نو ستا د جسم نه به خوشبویي راځي. لیکن که تاسو د انګر یا د بټمار سره ناسي نو ستا به یا جامې اوسوځي او یا به در پورې داغې بوی ولګي. دا د بخاري او مسلم حدیث دی. او یا کو تاسو د سیګرټ سکل والے سره کینئ نو بیا د ټول کور نه د سیګرټ بوی ځي، چې څوک په خو شا کې وسره وي هغوی سیګرټ خو نه کوي خو د هغوی نه هم بد بوی راځي، نو د هغو په محفل کې د کیناستو په وجه به ستاسو نه بد بوی راځي. او په یو حدیث کې دي هغه لږ مختلف دی چې کپڑے به دي تورې شي، نو څوک به د داسې خلکو سره دوستی کول غواړي چې د هغو په کې د دین او د عمل خطره وي. که څوک په دین کې مخکې تلل غواړي نو د داسې خلکو سره به دوستی پرېښودل وي. که د هغوی تاسو دومره خوښ یې نو هغوی دې هم دین طرف ته راشي، خو هغوی نه راځي نو تاسو ترېنه پلیس کې پرانیزئ. تاسو ته به خپله لمن خلاصول وي د هغوی نه، ځکه چې سبا له به ستاسو دا نمونه تعلقات په کار نه راځي، دا دوستۍ به مو په کار نه راځي، ځکه چې دوی څه کوي چې کله زړه غواړي نو په دین پورې مذاق او ټوقي کوي، او چې کله زړه غواړي نو دې ته به بیکاره کار وایي. د هغوی معامله خو د حد نه سیوا وي. د هغوی معاملات وګورئ، په هغوی کې اعتدال نشته، د حد نوتی دي. په خوشحالۍ کې، په غم کې، په تبذیر کې، په جامه په ایزار کې هم اسراف، په خوراک څښاک کې هم، په هره معامله کې د هغوی د حد نه زیاتې کوي. نو په دوستۍ کې همیشه احتیاط کوي چې زما دوستانه د چا سره ده. دا احکامات کله درکړی شوي دي، دومره خبرې دي پکې. اولنۍ خبره دا چې د الله تعالی کتاب طرف ته راځه د فتنو په دور کې. دویم، د داسې خلکو سره دوستی کوه. ګورې اصحابی کهف ته، د هغوی هم یو سوچ والا خلک وو، یعنی هغوی هم یو سوچ والا خلک وو، دوستان جوړ شول نو ځکه غار ته لاړل. دغه شان دوستان به پکار وي چې هغوی وتواسو بالحق وتواسو بالصبر والا وي، چې تاسو په دین کې مخکې بوتلو والا وي، ستاسو حوصله افزایی کوي، تاسو ته د صبر تلقین کوي، حق خبره کوي. او که تاسو داسې دوستان جوړ کړي وي چې هغوی په خپله په صحیح پټلۍ باندې نه وي، نو تاسو به کوم ځای ته ورسوي؟ پوه شوئ په دې خبره؟ د خپلو په خپلو دوستانو باندې نظر ساتئ. چې کله تاسو ته پته لګي چې دلته زما د دین نقصان دی، نو د هغوی نه ځان لرې کړئ. یاده لرئ دا خبره چې د فتنو په دور کې به د ټولو نه زیات فکر د خپل ایمان په باره کې په کار وي، او چې کله ستاسو په ایمان کې کمی راځي نو د هغې نه خپله لمن بچ کړئ. هلته مه کینئ، هلته دوستي مه کوئ، ګنې رستو به لاړ شئ. د غافلانو په محفل کې مه کینئ. مونږ وایو چې داسې خلکو ته خو تبلیغ مونږ له کول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تبلیغ کړی و، لیکن په دوستۍ کولو او تبلیغ کولو کې فرق دی. دوستانه نه د کول په کار. که د تورو زړونو د خلکو سره دوستی کوئ نو ستاسو زړونه به هم تور شي، او که د روښانه زړونو والو سره دوستی کوئ نو زړونه به مو روښانه وي. وقل الحق من ربکم، وایه چې حق ستاسو د رب د طرف نه دی. اوس وویلی شو، مخکې ډېر سخت الفاظ را روان دي چې ګورئ، تاسو د اصحابی کهف ته قصې تپوس کړی و چې هغوی څوک دي. تاسو ته قصه بیان شوه، ټول تفسیر د ټول تفصیل درته بیان شو، او حق تاسو ته مخامخ راغی. حق څه شی دی؟ یعنی چې څه رښتیا دی. اصل خبره تاسو په وړاندې راغله او ستاسو د رب د طرف نه ده. اوس تاسو مخکې ووایئ چې تاسو څه کول غواړئ.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
چې په تاسو کې څوک غواړي نو ایمان دې راوړي، او چې څوک غواړي نو کفر دې وکړي. د دې مطلب دا نه دی چې تاسو ډېر ښه کار کوئ زی کفر کوي، نه، داسې نه ده. د مثال په طور، کله مور او پلار هم وایي چې ګوره، ما درته هر څه واضح کړل، اوس ستا خوښه ده چې څه کوي، یعنی بنده ځان ستړی کړي، خو چې د بنده خبره مزه نه کوي نو بنده وایي چې ټیک ده، کو منې نو وی منه، او که نه منې نو مه منه. نو د دې خبرې دا مطلب دی چې څه زبردستي نه ده. الله تعالی هر انسان له اختیار ورکړی دی. دې ته ویلی شي چې د انسان سره اختیار دی. هغه چې څه کول غواړي نو کولی شي، هغه فری دی. په زبردستۍ باندې چا له ایمان نه ورکوي الله تعالی، نه. د دین په معامله کې په چا باندې جبر یا زبردستي نشته چې په زبردستۍ سره دې ټول ایمان راوړي، ګنې ستا مرۍ به والوزو، نه. قرآن وایي نه، داسې ته نشې کولی. لا اکراه فی الدین، مونږ دا مثال په کومه موقع ورکوو چې تاسو ماته مونږ کولو د پاره نشئ ویلی؟ ولې؟ ځکه چې لا اکراه فی الدین. وروره چې ته مسلمان شې کنه، نو بیا لا اکراه فی الدین شته، بیا به تا ته په دین باندې تلل وي. دا د هغو دپاره ده چې چا اسلام نه دی راوړی، د هغو دپاره ویلی شوي دي لا اکراه فی الدین. په هغو باندې تاسو زبردستي نشئ کولی چې ته به ضرور اسلام راوړې، نه. فمن شاء فلیؤمن، چې څوک راوړل غواړي نو را دې وړي، که راوړل نه غواړي نو زه مه راوړه. نو الله تعالی د چا د ایمان راوړلو محتاج نه دی، او دا ضروري هم نه ده چې هر انسان د ایمان راوړي. په سوره بنی اسرائیل کې دي که ته ښه وی کنه نو هغه هم ستا د ځان دپاره ده، او که خراب یې نو دا هم ستا خپل د ځان خرابی دی. یو حدیث قدسی دی، که تاسو ټول یو ځای شئ او د ټولو نه زیات پرهیزګاره جوړ شئ، ټول چې څومره انسانان دي، د اولنی انسان نه واخله د اخیری پورې، مړو ژوندي ټول د الله تعالی، چې ټول د الله تعالی فرمانبردار شي، نو د الله تعالی په بادشاهۍ کې د ماشي د وزر امره فرق هم نه راځي. یعنی که ټول انسانان، یعنی دا څومره انسانان چې دي، د اولنی انسان نه واخله د اخیری انسان پورې، مړو ژوندي ټول، کو د الله تعالی په الله تعالی باندې ایمان راوړي، ټیک ده، فرمانبردار شي، یعنی د الله تعالی په بادشاهۍ کې به د ماشي د پر برابر فرق رانه شي. او دغه شان که ټول انسانان خراب جوړ شي د اولنی نه واخله د اخري انسان پورې، که ټول خلق خراب شي نعوذ بالله، نو هم د الله تعالی په ملکي د ماشي د وزر امره فرق نه راځي. الله تعالی خو بې نیازه دی، هغو ته هیڅ فرق نه پرې باسي. دا روایت په ترمذی او ابن ماجه کې دی. نو که څوک ایمان راوړي نو هغه خپله فایده ده، نو د هغو خپله فایده ده پکې. که څوک کفر کول غواړي او کفر یې اټریکټ کوي، او څوک دا پیغام نه مني، ټیک ده، په شوق سره دې وکړي. اختیار ستاسو په لاس کې دی، او دا اختیار تاسو له الله تعالی په خپله درکړی دی. نو بیا ته ځه د کفر په لاره باندې. او بعضې وخت مونږ خلکو ته وایي چې ما خو درته هر څه واضحه کړل، اوس که ته ایمان راوړې نو ستا مرضي ده. دا د هغه وخت لپاره نه ده دا خبره. مونږ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق ویلي وو، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا حال وو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا خلکو لپاره خپل ځان هلاک وو. الله تعالی ورته وفرمایل چې د دې غم په وجه چرته ځان هلاک نکړي. او یو دا خبره ده، نو هغه هم یو اکستریم چې خپل ځاني د خلکو لپاره خوړلی وو. او دویم حد دا چې که څوک وایي چې زه بالکل پروا نه کوم، نو د الله تعالی چې ده د هغه د منځ لاره خوښه ده، اعتدال یې خوښ دی. خپل ځان مه هلاکوه او بې پروا هم نه شي کېدی. که چېرې تاسو دعوت یعنی تبلیغ والا کار کول غواړئ، او هغه وایي چې زه به یې د بې پرواهۍ سره کومه، ماته هیڅ فرق نه پرېوځي. که څوک جهنم ته ځي نو ځي دي، زه جهنم ته ځه، نه، داسې تاسو چاته نه شئ ویلی. د هغو په زړه کې خیرخواهي په کار ده. اوله به د دایي په زړه کې همیشه یو همدردي وي، یو خیرخواهي به وي، د خیرخواهۍ جذبه به راځي، نو هله تاسو دا کار کولی شئ. دا کار د خیرخواهۍ کار دی، او هغه کسی کولی شي چې د هغو په زړه کې د بل دپاره درد وي، خیرخواهي وي، محبت وي. الله تعالی په اخیر کې وویل چې حق ستاسو مخې له راغی، تاسو ته ښکاره شو. اوس که څوک ایمان راوړل غواړي نو را دې وړي، او که نه راوړل غواړي نو نه دې راوړي. دا فیصله ستاسو ده، لیکن دا یاد وساته چې چا بیا کفر وکړو که نه په دنیا کې، خو به اوسېږې، خو د هغې نه پس څه دي؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، مونږه د ظالمانو دپاره اور تیار کړی دی. د اعتدنا مطلب دی چې د تیر وخت خبره ده، چې د هغو دپاره آلرډي تیار شوی دی. یعنی داسې نه ده، الله تعالی اور تیار کړی دی، دومره یقیني خبره ده. اوس که څوک وایي چې هی دومره غټه سزا د اور سزا صرف په دې خبره باندې چې هغو کفر وکړو، ها، دا د کفر سزا ده. ګوره چې کوم رب پیدا کړی یې تاسو، خوراکې څښاکې درله درکړی دی، جامه پیزایې درکړی دی، هغه خلک دو کوي، ژوند ورله ورکوي، اعضای وله ورکړي دي، یو یو سای وله ورکړو، بیا د هغو سره که څوک کفر وکړي نو دا معمولی خبره نه ده، یعنی چې چا کفر وکړو دلته ظلم څه معنی ده؟ کفر اوله سراغلل کفر، او کفر څه ته وایي؟ چې چا دا غونه انکار وکړو. احاط بهم سرادقها، ګیر به کړي دوی. سرادق ته مونږ په خپله ژبه کې شامیانه وایو، لکه څنګه چې خلک د شامیانې په ذریعه ټوله علاقه را ګیر کړي، لکه د یو ځای نه چې بنده فینس یعنی شپول ووهي چې چت پرې نه وي. زمونږ په ملکونو کې د ودونو دپاره دغه شان شامیانې یعنی ټنټس خلک ګوري او هغه لګوي، نو دا اور به هغوی را ګیر کړي، یعنی څلور طرف ته به ترینه اور وي. استغفر الله، د اور چار دیواری به وي او د وسپنې شپول نه دی، یعنی دا د وسپنې شپول نه دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې سرادق څلور غټ دیوالونه دي، او د هر دیوال غټوالی داسې دی لکه سلویخ کاله. دا په ترمذی کې راځي، یعنی کومو دیوالونو چې هغوی ګیر کړي دي نو د هغې نه به د وتو هیڅ شان نه وي، نه به په دیوالونو کې سوری وي چې هغوی د دې نه اخوا وګوري، او دوی به د دې اور په مینځ کې نښتې وي او ورسره به لوګې هم وي. استغفر الله ربي، اللهم اجرنا من النار. داسې فینس به چا هیڅ چرته هم نه وي لیدلی. په سورة الاعراف کې دي چې جهنم به د هغوی طلایي او بړستن وي، یعنی لاندې او بره به ترینه اور وي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، او چې کله دوی اوبه غواړي دوی به فریاد کوي د اوبو غوښتلو، نو اوبه به ورله ورکړی شي. د دوی فریاد به څنګه واورېدی شي او څنګه به پوره شي؟ اوس ظاهره ده دوی په اور کې د څلور طرف نه ګیر دي، نه دوی تښتېدی شي او نه نور څو کولی شي. نو څه وکړي چې کله دوی چغې چغاري وهي اوبه به غواړي، ځکه چې ډېره سخته تنده به لګېدلې وي، نو دوی له به د اور د پاسه څه ورکوي؟ د دوی د فریاد جواب به څنګه ورکړی کېږي؟ بما ان کل مهل، سره د اوبو. کل مهل څه ته وایي؟ یا به دا داسې تیل وي لکه خلک چې په تیلو کې یو شی فرای کوي او لاندې تیل ډېر زیات ټینګ شي، او مهل چې کله تانبه ولی شي نو هغې ته هم وایي، لکه وسپنه چې ولی شي، لکه ور چې وسپنه ولی کی او د هغې نه نالۍ جوړې شي لاوا. او دویمه معنی د مهل څه کېږي؟ نو، یعنی د زخم نه چې کوم وځي. نو په دې او په اوبو کې څومره فرق دی؟ د مړي نه چې کوم نه وځي نو د هغې رنګ زیړ وي او هغې ته مهل وایي.
کل مهل یشوی الوجوه.
استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. یا الله زموږ نسلونه وساتې د داسې عذاب نه، یا الله زموږ نسلونه بچ کړي د دې نمونه عذاب نه چې دا به مخونه روست کړي، لکه څنګه چې خلک غوښه سره کوي او هغه هم مخونه. استغفر الله ربي. نو اوس دلته د مخ متعلق ولې راغلی دي؟ چې د بره نه لکه د باران په شان چې راځي، هغوی فریاد کوي د بره نه راغورځېږي، نو بیا په مخ باندې څنګه ارتو شي؟ چې کله د بره نه څه شی لاندې راځي نو انسان ورته مخ کته کړي، سر کته کړي بنده. لیکن دلته د سر خبره نه ده راغلی، د مخ خبره راغلی ده چې مخ به ورله روست کوي، ځکه چې کله انسان ویښتو بره کړي نو څو شي د هغې سره مخ بره شي. دغه شان به یې د هغوی سرونه شاته کړي وي، نو چې کله د بره نه باران ورېږي نو سیده به په مخ باندې راځي. اوس سوچ کوي چې معمولي ګرمې شان اوبه په مخ باندې ولګي نو د بنده څو حال وي؟ او د ټولو نه مخکې بنده خپل مخ پټوي، چې کله څو خطره را روانه وي نو انسان د خپل مخ د بچ کولو کوشش کوي، یا پی لاس ته پاسه کېږدي، او په دې به داسې باران وي چې هغه به مخونه روست کوي. او دا یو د باران ساسکې چې وي نو د دې د راغورځېدو سره به د مخ څو حال وي، د یو ساسکې سره به څنګه آواز وي، او هغه هم چې د ګرمې تانبې ساسکې وي او یا چې نه وي. استغفر الله ربي، یعنی دومره ګرم پیپ به څنګه د بنده په مخ راغورځېږي؟ استغفر الله ربي. دا سو اسانه خبره نه ده چې انسان کفر وکړي، دا سو اسان شی نه دی، دا ډېر سخت انجام دی، یعنی د مرګ نه هم بدتر شی دی. او چې کله په بنده باندې مرګ راشي کنه نو بنده جاړي او غم کوي، نو دا خو د مرګ نه هم ګران دی. چې څوک په ایمان باندې وفات شي نو هغه بهتر دی چې بنده په داسې حال کې وي. بئس الشراب، څومره خراب دی د څکلو شی. د دې مطلب دی چې هغه به صرف په مخ باندې نه راغورځېږي، هغه به څکي هم، په مسند احمد کې روایت دی، د کافر په خوله کې به دا لاړ شي، داغو مخ به اوسوځوي او داغو د مخ نه به راوځي. او په قرآن مجید کې دی چې په هغوی باندې به نوس کلی کیږي، دا به د هغوی د حلق نه تیریږي، او چې مخ ته یې ورسي نو سرمن به د مخ اوسوځي او
اوبه غورځیږي.
او د دې ګرم سکل والو تانبې سره به ټولې کلمې سوری شي، او د هغوی د های وای په وجه به او ډېر شور په وجه به داسې زونه هغوی له د سکلو دپاره ورکړی کیږي. تور رنګ به وي او ډېر څښا بدبویي به ترې نخیږي، ډېر څښا به وي او ګرم. یعنی په ګرمۍ کې خو مونږ ساده اوبو هم سکل نه غواړو، یعنی ګرمې اوبو. مونږ وایو چې یخې اوبو راوړه. که څوک په ګرمۍ کې ګرمې اوبو راوړي نو مونږ هغه نو هغه مونږ د سکلو سره را اوتو کړو. ګورئ دا څنګه بد انجام دی، د دې انجام خبره کیږي دلته. خپل اولاد خبر کړئ په دې خبرو چې ګورئ د کفر سو انجام دی. کومړو شی نو په ایمان باندې، یعنی ایمان دومره قیمتي شی دی، په دې باندې پکار ده چې بنده په دې باندې زموږ د همیشه د ژوند خبره ده. او دا هر وخت په خبرونو کې راځي چې خلک اتیس شو، یعنی اسلام یې پرېښودو، استغفر الله ربي، څوک مرتد شو. نو دا ډېرې ضروري خبرې دي چې دا آیتونه هغوی ته وویلی شي چې دا مذاق نه دی، دا د یو داسې عذاب سودا ده چې هغه چرته ختمېدو والا نه ده. او د دې نه پس بیا انسان سوچ کوي چې ایمان مې بچ شوی او ایمان مو چرته لاړ نه شي. ټول ژوند دا ایمان په مضبوطۍ سره نیول دي، چې د چا په الله تعالی باندې ایمان نه وي نو هغه بیا دې انجام ته ورسي. ها اوبو خو میلاو شوی د تندې دپاره، او دا اوبو نه دي، دا نوونه دي، وینې دي، اولي شوي تانبه ده. او بنده به بیا چرته تختي خو هغه وغواړي هم، او مخونه به یې روس کیږي. هغه د سکو شی دی او هغه په مخونو باندې راغورځیږي، د هغې باران وریږي. الله تعالی مونږ ته وفرمایل چې ګوره، که تاسو کفر وکړو نو د هغې به سو انجام وي، یاد وساتئ. او کوم خلک چې وایي چې هی په قرآن کې د ویرې خبرې دي دا او هغه، نو دا خو د الله تعالی رحمت دی چې مونږ یې په دې ژوند کې په دې خبرو باندې خبر کړي وو، او مونږ ته یې دلته وویل چې ګورئ دا د کفر انجام دی. اوس دا نه خواسته که دلته مونږ ته پته نه وی لګېدلی، او چا خپل ایمان وبایلو، او که چا خپل ایمان وبایلو او په آخرت کې ورته پته ولګېده چې دا انجام دی، نو بیا به څه کوي؟ دا د هغو مهرباني ده چې دلته یې خبردار کړو. که څوک تاسو د خبرداري درکړي چې مخکې مزه هغه طرف ته ووردی، نو تاسو به ورته څه وایئ چې دا دی راته ولې ووایي، مونږ دې ولې وویرولو، دا څومره بېوقوفۍ خبره ده. تاسو خو د هغو شکریا ادا کوئ چې زه دې بچ کړم. مونږ خو په دې لاره باندې روان وو. که څوک درته ووایي چې مخکې کوهی دی، کنده را روانه ده، په دې لاره مزه، کو ګاډی دی بوتلو نو اوبه غورځېږي، د ګاډي سره به ارتاو شي، تاسو به ورته څه وایئ چې ته ویرول کوې؟ قرآن ویرول ډېر کوي. ساعت مرتفقه، څومره بد دی دا مقام، د آرامګاه. دا یو طنز دی د هغوی دپاره، یعنی په هغوی پورې خندا شوي ده. ګوره اوس دا دی ستا د دمه کېدو ځای، ستا د آرام ځای. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ګوره قرآن صرف د ویرې خبرې نه کوي، ورسره د خوشحالۍ او خوشخبری خبرې هم کوي، لیکن دا په بنده باندې ده چې هغه د کوم خلکو سره کینی پاسي، د کومې ډلې سره دی. خوشخبریانې ټولو ته خو نه میلاویږي. دا خوشخبری د هغه چا دپاره ده چې ایمان یې راوړی دی او صالح عمل کوي. او صالح عمل کوم یو دی؟ چې کوم د سنت مطابق او اخلاص وي پکې، هغه دی عمل صالح. که څوک وایي چې د ویرې خبرې دي، نو هغه دې خپل ځان ته وګوري چې هغه کوم خوا ولاړ دی. چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل کوي، نو بیا د هغو دپاره انعام هم دی، د هغو دپاره دا انجام دی بیا
چې انا لا نضيع اجر من احسن عملا،
بیا الله تعالی نه ضایع کوي. الله تعالی فرمایي چې د داسې خلکو عمل زه نه ضایع کوم، او هغو ته به د هغې بهترین اجر میلاویږي. او په عمل کې اخلاص راوستل، په دې باندې خو مونږ ټولو ته د کار کولو ضرورت دی. ټول د سنت مطابق خو بنده کولی شي، لیکن اخلاص دا چونکې د ننه خبره ده، د نیت خبره ده، اخلاص پیدا کول او پاغه باندې په استقامت سره تل او هغه هم صرف او صرف د الله د رضا د پاره او هغه هم صرف او صرف د الله د رضا د پاره کول د انسان د پاره نه په خله خو مونږ ټول وایو چې د الله تعالی د پاره کوم ادا کار او بیا په داسې حالاتو کې الله تعالی د بنده امتحان واخلي چې واقعي دا زما د پاره دی هم او کنه چې د خلکو د پاره وو او که د خلکو د شاباسۍ د پاره وو او که د شهرت د پاره وو د انسان په دغه وخت کې څه نیت وو او نیتونه خو بدلیږي. د مثال په طور کې نن مونږ خپل نیت صحیح هم کړو نو سبا له شیطان راشي او عجیبه عجیبه وسوسې راته راواچوي. که د اخلاص سره وي نو بیا ستا اجر محفوظ دی او بیا د فکر کولو هیڅ ضرورت نشته.
اولئک لهم جنات عدن دا خلق دی د دوی دپاره باغونه دي تجري من تحتها الانهار
او د هغې د لاندې نهرونه بهیږي د دغې باغونو د لاندې او هلته د هغې د ژوند په باره کې راځي چې ژوند به یې ډېر ښه وي او څنګه ژوند به وي.
یحلون فیها من اساور من ذهب
او هغوی ته به د سرو زرو بنګړي اچولی شي. ویلبسون ثیابا او اغوندي به جامې خضرا شین رنگواله. وګورئ د جنت چې یو خواله یاد کړي نو هغه دا چې د هغه ځای چې کومه جامه ده او یا کالی دي د هغې هم یو جلک مونږ ته بیان کړی شوی دی حالانکه هغه مونږ تصور هم نشو کولی د هغې سوچ هم نشو کولی ځکه چې هغه د دې ځای د یو سیس په شان هم نشي کېدی لیکن د هغې لږ شان جلک یعنی یو نظر مونږ ته خیالی دی چې هغه بنګړي به داسې وي چې هغه به د سرو زرو وي او په ځینو ځایونو کې راځي چې د سپینو زرو به وي. کیدی شي چې د درجو فرق وي کیدی شي چې د درجو د فرق په وجه مختلف کالي مختلفو خلکو ته میلاویږي لیکن په دنیا کې د سړو دپاره سرو زر چې دي نو دا حرام دي. هغوی دلته سرو زر نشي اچولی هلته په جنت کې به سړو ته هم د سرو زرو کالي اچولی کیږي. ځینې خلک وایي چې د سړو سره خو کالي مزه نه کوي او هغوی به څنګه ښکاري نو داسې خبره نه ده. کوم څیزونه چې د جنت مطابق بیانیږي نو بعضی وخت هغه زمونږ د کلچر یعنی رواج مطابق نه وي. د سړو د کالو رواج نشته نو یو عجیبه خبره ښکاري. اکثر رواج د هرې زمانې بدل بدل وي لکه نن سبا د سړو دپاره ګړی اچول د زینت شی دی او د دې چونکې رواج دی او کیدی شي چې په بله زمانه کې بل څیز رواج وي. هم دغه شان چې په جنت کې سړی کالی اچوي که نه نو د هغوی سره به ډېره مزه کوي او عجیبه به نه ښکاري هلته. او تاسو سل کاله مخکینی فیشن که وګورئ که نه نو تاسو د به خندا درشي چې دا دوی څو اغوستي دي دا څنګه عجیبه جامې دي حالانکه هغه د خپل وخت د فیشن جامې وي او هغه ښه په سټایل کې وي. نو دا هر شی د هرې زمانې یا د هر ملک د رواج مطابق وي. دغه شان په جنت کې به ټول سړي کالي هم اچوي د ریخمو جامې به هم اچوي او ریخمو والا جامې به د سړو دپاره هم وي. دلته کې هم د سړو دپاره یعنی ریخم چې دي دا حرام دي. ریخمو والا جامې اغوستل حرام دي په دنیا کې د سړو دپاره. نو هلته به ریخمینې جامې اغوستل د سړو دپاره عجیبه خبرې نه وي بلکې هغه به ښکلي ښکاري او داسې کالي به وي کو یو جنتي کس د خپلو بنګړو سره دنیا ته وګوري نو د هغو د بنګړو چمک به دومره ډېر وي چې د انور رڼا به ختمه کړي. سبحان الله. اوس تاسو سوچ کوئ چې د هغې چمک به څنګه وي. سبحان الله. او جنتي ښځو دپاره داسې صفا جامې وي چې هغې به په یو وخت کې او یا جوړې اچولي وي او د هرې جوړې د لاندې به بله جوړه په نظر راځي چې د هغې نه به پنډۍ په نظر راځي د هغې به صفا سرمن په کې ښکاري او دومره نری او ښکلې جامې به وي. او په بخاري کې روایت دی چې د جنتي ښځې د سر لوپټه چې به وي چې په دنیا کې چې څومره دولت دی نو هغه د دې نه زیاته قیمتي به وي. سبحان الله. او د جنت جامه به چرته نه زړیږي همیشه به د فیشن مطابق وي لیکن بیا هم چې هغه کله خواهش کوي نو د هغې جامې به بدلیږي. سبحان الله. دا د هغه ځای جامې دي او د هغه ځای کالي دي او صرف دا نه چې انسان د څه خواهش کوي نو هغه به ورته میلاویږي چې څه خواهش کوي چې د چا څه خواهش وي او څنګه خواهش وي د هغې مطابق به ورته میلاویږي. اوس دلته وګورئ په دنیا کې هم دا یحلونه والا لفظ چې دی نو دا نوټ کړئ، نو هغوی ته به اچولی شي په دنیا کې هم چې کله ناوې تیارېږي د هغې د ښکلي کولو او میک اپ دپاره بیوټي پارلر وي، او هلته هغې ته بلکس ورته کالي اچوي او میک اپ ورله کوي، نو دا هم د عزت خبره وي چې چاته یو شی د عزت سره واچولی شي. بیا هغې له ویښتو جوړوي، ښه په سټایل سره میک اپ ورله کوي، نو ګورئ سبحان الله د جنتي خلکو د سنبالولو دپاره هم انتظام شته. هلته هم د هغوی دپاره به خلک وي چې هغوی ته به کالي اچوي، ها کپړې به پخپله اغوندي. ګورئ د یل به څونه لفظ استعمال شوی دی، د کالي متعلق راغلی دي چې هغوی ته به اچولی کېږي، یعنی بل څوک به ورته اچوي لیکن جامې به پخپله اچوي. نو هلته به هم بیوټیشنز وي او ښځې به تیاروي. سبحان الله، لکه څنګه چې ناوې پخپله کالي او میک اپ نه کوي، دغه شان به هلته هم د سنبالولو انتظام وي. سبحان الله، الله تعالی څنګه د هر څه انتظام کړی دی. الله تعالی دې مونږ هلته ورسوي. اللهم اجعلنا منهم، یا الله مونږ هلته ورسوي. او کپړې څنګه دي؟ من سندس د نري ریخم، و استبرق او د غټ ریخم، او ناس به څنګه وي؟ متکئین فیها علی الارائک، به تیار شوي وي، ښه ښکلي جامې به یې اغوستي وي، میک اپ به یې کړي وي، کالي به یې اچولي وي. د هغې نه پس مونږ دلته داسې ستړي شو چې خپل کالي او جامې نه شو چتولی، خو هلته به داسې نه وي. هلته به نه ستړیوالی وي، تکیاګانې به لګېدلې وي، او جنتیان به په آرام باندې ناست وي، هیڅ غم او فکر به یې نه وي، په مزو کې به وي، سوکار روزګار به یې نه وي. او په دنیا کې خلک وایي چې داسې وخت راته میلاو شوي چې د کار نه مې لږ آرام وکړي، لیکن هلته به داسې نه وي. تکیاته به یې ډډه وهلي وي، تختونه به وي. ګورئ په دنیا کې هم سیج جوړېږي د ګلونو نه سجاو شوي وي، نو هلته به هم داسې اوچت ځایونه وي، تختونه به وي، پالنګونه به وي. یعنی د هغوی د ناستې هم ذکر شوی دی چې هغوی به څنګه ناست وي. په تختونو باندې څوک کښېني؟ بادشاهان. که تاسو په دنیا کې وګورئ نو کوم سړو کالي اچولي وي؟ شاید چې چاته په ډرامه کې چې کله غټ غټ بادشاهان خیالي کېږي هغوی اچولي، نو هلته به د دې سره د بادشاهانو په شان سلوک کېږي، او ښځې به د ملکه په شان وي، یعنی د یوې کوین په شان چې څنګه یوه کوین وي بادشاه، او د هر یو بنده به خپل سلطنت وي، خپل ملک به وي د هر چا. په دنیا کې خو مونږ یو کور نشو جوړولی، او هلته به د هر چا خپل ملک وي، د هر چا به خپل حکومت وي. نعم الثواب، څومره ښکلی بدله ده، و حسنت مرتفقه، څومره ښکلی دی دا د آرام ځای. ګورئ د دواړو فرق ته، د دوزخ والو د اوسېدو ځای ته، هغه څه وو؟ ساعت مرتفقه، او دا څه دی؟ حسنت مرتفقه. د دې ځای یو معمولي جلک وګورئ او په خپله اندازه وکړئ چې دا ځای څنګه دی او هغه ځای څنګه دی. دلته خو لا د ټولو نعمتونو ذکر نشته، صرف د تختونو او کالو ذکر دی او د جامو ذکر دی، او نور څومره بې شماره نعمتونه به وي چې هغه نه چېرته سترګو لیدلی دي، او نه چېرته غوږونو اورېدلی دي، او نه دغه شان خیال په زړه کې راغلی دی چېرته. داسې نعمتونه دي، لیکن د دې د حاصلولو دپاره یو قیمت دی، دا مفت نه دي. ګورئ د یو ډالر شی مفت نه میلاویږي، نو جنت به څنګه وي؟ د دې لپاره څه په کار دی؟ قیمت. او دلته د هغې قیمت هم بیان شوی دی. آمنوا وعملوا الصالحات، نو ایمان راوړل دي او صالح عمل کول دي، نو بیا به دا میلاویږي د الله په رحمت سره.